اند لویدیزو خبری آژانسونو په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د سوریې له حکومت څخه غوښتل شوی چې هغو اړو خلکو ته د مرستو رسولو لارې پرانیزي چې د جګړو په سیمه کې ایسار پاتې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه د سوریې د پولې دواړو غاړو ته د مرستو رسولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې د سوریې له حکومت او نورو ښکېلو خواوو غوښتل شوی دي چې پر داسې اقداماتو کار وکړي چې له مخې اړو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو هلې ځلې یوې نتیجې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر میرمن ویلری اماس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل میرمن اماس وایي په سیمه کې باید موږ د مهاجرو او هم د هغو هیوادونو څخه چې د سوریې د مهاجرو کوربه دي د پراخ او منسجم ملاتړ شاهد واوسو. هیله من یو چې غړي هیوادونه به دې ژمنې ته په روښانه توګه پاملرنه وکړي او له لا ډېر سخاوت سره به اقدام وکړي. د مرستو یو منظم بهیر د مرسته کوونکو لپاره د مرستې رسونې زمینه برابروي او د اړو خلکو سره د مرستو د دوام لاره پرانیزي. که څه هم د سوریې حکومت ویلي چې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې رسونې د ماموریتونو مخالف دي چې د دوی په وینا یاغیانو ته مرستې رسیږي، خو په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل چې هیواد د مرستې رسونې د پروګرام ملاتړ کوي.
My government has been and still committed to the
بشار جعفری وایي زما حکومت تر اوسه هم په بشپړه توګه ژمن دی چې د اړتیا وړ بشري مرستو د رسونې پروګرام په بشپړه توګه عملي شي. موږ له میرمن اما سره بشري مرستو ته د ثواب پنځم پلان لاسلیک کړی او مخکنیو پلانونو ته هم په بشپړه توګه درناوی لرو او پلي کېدو ته یې ژمن یو. د سوریې حکومت د سوریې خلکو ته هر ځای چې وي د مرستې رسونې د ډله ییزو هڅو یوه برخه ده. ملګري ملتونه وایي د دې کال تر پای پورې ممکن د سوریې د مهاجرو شمیر 3 میلیونه او د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 6 میلیونه کسانو ته ورسیږي.
بوسنه هرزګوینه چې په نویو ملسیز کې د بالکان د جګړې او قربانی و د اکتوبر لومړۍ نیټه د نویو ملسیز د جګړې راورسېد لومړي ځل لپاره سرشمیرنه پیل کړې ده. سرشمیرنه په دغه څو قومي او څو کلتوري هیواد کې یو اربیا د پښتنه راپورته کړې چې بوسنه تر څه حد خپلواکۍ راورسېد واحد ملي هویت په ترلاسه کولو کې بریالي شوه. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
ملیت موڅره په کومه ژبه ژغیږي او دین موڅره؟ دا هغه درې مهمې پوښتنې دي چې د سرشمیرنې په محل له خلکو کیږي. دا درې پوښتنې په ظاهره ساده او عادي ښکاري او له 1991 څخه چې بوسنیا د لومړي ځل لپاره خپلواکي ترلاسه کړه د هر بوسنیایي په ذهن کې ګرځي. یاسنا تامیز چې د بوسنیا په مرکز سارایو کې اوسي وایي نه پوهېږم چې ځان ته کوم ملیت ولیکم، نه پوهېږم څه وکړم، لا هم په دې فکر کوم. دین کومه ستونزه نه ده خو ملیت دی. نه پوهېږم چې خلک په امریکا کې ځان ته څه وایي. جرمنیان ځانونه جرمنیان بولي، نو ولې موږ ځان ته بوسنیایان نه شو ویلی؟ دا ډېره پیچلې مسله ده، خو موږ باید د نورو په شان ځانونه یو ملیت وبولو. زما نظر خو همدا دی، زه لا هم نه پوهېږم چې څه وکړم. ډېره به خوشحاله وای که مې ځان بوسنیایی بللی شوی. د یاسنا تامیز خبرې د بوسنیا په شان هیواد کې چې د قومي تصفیه لپاره پکې خونړۍ جګړې شوې دي د خلکو په ذهنیت کې د لوی بدلون ښودنه کوي. په مختلفو ملیتونو تاکید کول د دغه هیواد ملي یووالی له خطر سره مخامخوي. د بوسنیا په اساسي قانون کې دا هیواد درې ملیتي پیژندل شوی دی. بوسنیایي مسلمانان چې ځانونه بوسنیایي کان بولي، سربان او خرواتان. ګوندونه هم په قومي بنیادونو ویشل شوي او له همدې لارې واک ته د رسېدو هلې ځلې کوي. په دې سرشمیرنې کې به بوسنیایي کان د لومړي ځل لپاره اجازه ولري چې ځانونه بوسنیایي کان وبولي. پخوا له دې مسئلې سره د بوسنیا سربان او خرواتان مخالف ول. په سرایو کې د سرشمیرنې د پروژې یو غړی صفی الدین توکیچ وایي دا مسئله مهمه ده چې بوسنیایي مسلمانان ځانونه بوسنایک بللی شي. دا تاریخي سرشمیرنه ده، ځکه چې د استرو هنګریانو له دورې راوروسته چې بوسنایکان مجبور کړای شول چې ځانونه محمدیان وبولي، دا به لومړی ځل وي چې بوسنایکان ځانونه بوسنایک بولي. ټاکل شوی دی چې د سرشمیرنې لومړنۍ نتیجې په نیوي ورځو کې اعلان شي، خو امکان شته چې یو کال وروسته وروستی راپور خپور شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام اوري، خو بیا هم د ښځو پر موضوع کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو ان ډی پی غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو د ستونزو د حل په هدف د جندر د مساوات ټولنې جوړې کړي. د یادو ټولنو مالي لګښت د ملګرو ملتونو همدا پرمختیایي اداره ورکوي، او د افغانستان د ښځو چارو وزارت په همکارۍ دا پروګرام ښځو ته د سلام مشورو له لارې عملي کیږي. نور حال کابل د مرزیه احمد زی پر
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دا ټولنې به څه وخت په کار پیل وکړي، خو یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د ښځو ستونزې حل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې عمومي مشر الوارو رودو ویګوس د چرشمې په ورځ د جندر د مساواتو په پرانیز غونډه کې وویل چې دا ټولنې به د نوې ټکنالوژۍ له لارې د ښځو د ستونزو په راکمولو او حل کې مرسته وکړي.
The Afghanistan Gender Equality Community
په افغانستان کې د جندر مساواتو غونډې به د جندر په مسایلو لکه سوله او امنیت، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی، عدالت د ښځو لاسرسی، د مشرتابه، روغتیا، اقتصاد، زده کړو، خوراکي خوندیتوب او نور برخو کې کار کوي.
د ښاغلي الوارو په خبره له تیرو 12 کلونو راهیسې ګڼ شمېر بنسټونه د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه کوي، خو بیا هم په افغانستان کې له ښځو سره زور زیاتی روان دی. همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د چارې مشر انګبورګ ګسلې د تور وای چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ګڼ شمېر فعالین موجود دي، خو دوی غواړي چې د نوې ټکنالوژي له لارې د ښځو ستونزې راټولې او د افغانستان په دننه او بهر کې له متخصصینو سره شریکې کړي. د افغانستان د جندر د مساواتو ټولنې به په هیواد کې له ښځو سره د آنلاین شبکې او په مخامخ ډول د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو، د سولې په برخه کې د جندر مراعاتولو او د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار وکړي. څو موده وړاندې یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې له افغان چارواکو څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون عملي کړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت وایي چې دا ټولنې به د متخصصینو او علمي کادرونو په واسطه د جندر پر مسایلو ښځو ته سلام مشورې ورکړي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مشکان مصطفی وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو لپاره ډیر کارونه شوي، خو سرګندوي چې لا هم په دې برخه کې ډیرې ستونزې شته. مشکان مصطفی وویل دا ټولنې باید د افغانستان په لرې پرتو سیمو او کلیو کې فعالیت وکړي ترڅو هلته افغان میرمنې په خپلو حقوقو پوشی.
ولی وقت ما راضی میشیم از همه چیز که تمام
هغه وقت موږ راضی یو چې په ټولو امکانات برابر ژوند په کلیو او باندو کې د ښځو لپاره جوړ شي. له هغه پرته کومه پراختیا چې په لویو ښارونو کې وي هغه اړینه نه ده. پراختیا باید متوازنه په ښارونو او کلیو کې د قومونو